أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. صدق الله العلي العظيم. دغه آیت کریمه د سورۃ توبه اته جرشم آیت دی. په دې آیت کریمه او راتلونکو څو نور آیاتو کې الله جل وعلا د تبوک د غزا ځینې پیښې بیانوي. د تبوک غزا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وروستۍ غزا وه، او دا غزا په ډېرو غزاو کښې ستړې غزا وه. او دا غزا هغه وخت رامنځته سوه چې کله په اتم کال د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه فتح کړل، او د مکې مکرمې د فتح کېدو وروسته بیا د حنین غزا رامنځته سوه، او ډېرې سیمې شاوخوا مسلمانانو ته په لاس ورغلې. نو دا مهال د مسلمانانو لپاره د آرام او د سکون وخت و. د مسلمانانو پرمختګ راغلی، مرکزی منطقې ټولې د مسلمانانو لاس ته ولوېدې. هغه کفار چې مسلمانان ځینې په خطره کې وه هغه له منځه ولاړه. شاوخوا عربي قومونه اکثره مسلمانانو فتح کړي وه. نو دا مهال د شام باچا هرقل ته خبر ورسېدې چې مسلمانانو دومره پرمختګ کړی دی چې اکثره منطقې د دوی په لاس کې دي. نو هرقل دا نه وه خوښه چې یو کوچنی جماعت دې راپورته سي. او هغه وخت هرقل دا عیسوي باچا و، د عیسویانو دومره غټ طاقت و په جزیرة العرب کې. په عربو کې یوه دا خبره کېدل چې د عیسویانو سره جنګ کول دا د خودکشي په معنا دی، د ځان وژنې په معنا دی. څوک چې د عیسویانو سره مقابله کوي اصلا ځان وژني. نو داسې یو مغرور قوت و. نو دغه هرقل باچا خپل یو غټ تعداد فوج برابر کی، د یوه کال معاش پیشکی ورکی، ټول یې تشویق کړل. تبوک چې دا د شام تقریبا سرحد و، دې ځای ته یې خپل فوج آماده کړي. کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته خبر راورسېدی چې د شام هرقل باچا دومره لوی تعداد فوج آماده کړی دی، غواړي چې پر مدینه منوره حمله وکړي، او څه عربي قومونه هم پټ سرازونه ورسره لري هغه یې هم ملګری دي، نو په غټ تعداد سره یو لوی قوت راځي او پر مدینه منوره حمله کوي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د جهاد اعلان وکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عادت دا شو چې کله به پر یو طرف باندې تلی نو د هغه طرف نوم به یې چاته نه یادوي. د جنګ تیاران به یې نیولې، د جهاد دپاره به یې امادګۍ نیولې، خو د هغه ځای نوم او د هغه قوم نوم به یې نه یادوه چې آن حضرت صلی الله علیه وسلم ورسره جهاد کاوه. دا چې دا غزا ډېره لرې وه، 500 کیلومتره لرې دی تبوک، د نبوي مسجد څخه چې پر شمالي طرف باندې ووځه د احد میدان ته لار تللې ده، حاجانو صاحبانو لیدلې ده. دغه د احد شهیدانو ته چې کله لاره تللې وي دلته پر دغه طرف باندې د تبوک لاره هم تللې ده، 500 کیلومتره لرې دی. او هغه منطقه چې د صالح علیه السلام قوم پکښې هلاک شوی دی هغه قوم هم پر دغه طرف باندې پروت دی. سرې سرې شاګانې دي او د ډبرو څخه جوړې غونډیانې دي غټې غټې. په هغه کې د صالح علیه السلام قوم چې هغه خونې په ډبرو کې تراشلې دي هغه تر اوسه پورې ودانې دي. هغه تقریبا 400 کیلومتره د مدینې منورې څخه لرې دی، او پر دغه طرف باندې تبوک 500 کیلومتره لرې دی. نو دا چې دا ځای ډېر لرې و او سخته ګرمي وه،
او د یو لوی قوت سره جنگ وو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکاره اعلان وکړي چې ټول جهاد ته آماده سي. پر دغه محال باندې د مسلمانانو لپاره یو ډېر غټ امتحان وو. د امتحان وجه دا وه چې د یوه طرفه څخه د مسلمانانو د ټول کال حاصلات تا د خورما و باغونه وه، بل آمادګي دی نه درلودل. د دغه آمادنۍ وخت را رسېدلی و، میوې پخې وې. دا پخې میوې د دې څخه د مالکانو تپ او دلته به سرنوشته پرېښول، نو معلومداره خبره ده چې باغ به یې خرابېدی، خورماوې به خارې خرابېدلې، او د دوی جوبونه خالي وه. او دا چې بیا دوی جهاد ته تلل، د اخوا څخه خالي جیب راتلل، او بیا راتلونکی کال ټول کال خالي جیب تېرول، دا یو غټه خبره وه. او دلته د تیار او جوړ شوي اماده حاصله څخه تلل، دا غټه خبره وه. دا چې د چا په زړه کې د ایمان قوت نه وای، د ټول کال رزق او خوراکه او د ټول کال آمدنی خالي پرېښول، یوه دا خبره وه. دوهمه خبره دا وه چې مسلمانان اته کاله جنګېدلي وه. د اتو کالو جنگ وروسته یې دغه اوس موقع د دې وه چې یو لږ آرامي او هوسایي وکړي. شیطان به په زړو کې وسوسې حتماً ځینو خلکو ته ور اچولې چې اته کاله جنګونه وسوه، په دې اتو کالو کې مهاجر او انصار مسلمانان شهیدان سوه، زخمیان سوه، مالو تکلیفونه ور ورسېدل. اوس نو د دې وخت کې چې یو څو شپې آرام وکړي، هغه دا دی بیا یو لوی جنګ پیر شو. دا خبرې نه آرامه کړې وه. بله خبره دا وه چې سخته ګرمي وه. بله خبره دا وه چې سخت فقر و مسکنت و، ځکه کال پوره شوی و. د دې چې څه پیسې وې هغه خلاصې شوې وې، یوازې او یوازې چې نوي حاصلات رسېدلي وای، بیا به د دوی په لاس کې څه پیسې کښوتلی. او بله خبره دا وه چې د دومره لوی قوت سره جنګ و چې هغه په لکونو پوجان راایستلي وه، او تعلیم یافته پوج یې و، او د دومره غټ قوت سره جنګ و. بله خبره دا وه، نو دا ټول دلایل موجود وه. په دې وجه باندې د مسلمانانو لپاره غټه د ابتلا او ازمایښت خبره وه. په دغه وخت کې د مدینې منورې اوسېدونکي څو کسان شوه، څو طبقې شوه. اوله طبقه هغه سرتیري مجاهدین صحابه وه چې کله ږغ د جهاد وسو، دوی ټولو د لبیک ږغ وکړي. دا که باغ پاتېږي، که اته کاله جنګېدلي دي، که ګرمي ده، که د لوی قوت سره جنګ دي، که د کوچني قوت سره جنګ دي، خو دوی بی چون او چرا حاضر شوه. او دوهمه طبقه خلک هغه مسلمانان و، پاک مسلمانان و، چې د اول ځل لپاره دا خبره ډېره ګرانه ورته معلومه شول، د دومره لوی قوت سره په خالي جیب جنګېدل، او په دې ګرمۍ کې خپل حاصلات پرېښودل، په زړه کې څه خبرې ورته پیدا شولې. خو لږ فکر چې وکړي، نو هغه خپل کوږ فکر یې بېرته پرېښوي، حاضر شوه چې ځم مال خو پاتېږي، او د آخرت ورځ راتلونکې ده. د الله او د الله د رسول امر دی. د دنیا ټول ساز او سامان د الله د امر په وړاندې هیڅ شی نه دی. دا دوهمه طبقه خلق شوه. او درېمه طبقه هغه کسان وه چې پاک مسلمانان وه، خو سخت معذوره وه، د عذر په وجه نه سوای تللی، مریضان وه، بوډان وه، یا داسې صحابه وه چې د سورلۍ شی به یې نه درلودی، د خوراک شی به یې نه درلودی. د مسلمانانو د فوج او د جهاد قافلت ته د ده د سترګو اوښکې تویدلې، امکانات د دې نه وو چې ورسره ولاړ شي. دا معذور خلک وه، درېمه طبقه. او څلورمه طبقه بیا داسې کسان وه چې هغه منافقان وه. منافقان وه، یوازې د منافقت په وجه باندې ایشل بهانې لټولې، نور یې عذر نه درلودی، او مال یې درلودی، مریضی یې نه درلوده، خاص د منافقت په وجه باندې پاتې وه. دا څلورمه طبقه خلک وه. پنځمه طبقه خلک هغه کسان وه چې دوی مالونه درلوده، عذر یې نه درلودی، پاک مسلمانان خو وه، خو یوازې د سستۍ په وجه باندې جهاد ته نه سوه حاضر، نه ولاړه. دا بله طبقه خلک وه. شپږمه طبقه خلک بیا منافقین وه، د منافقت په وجه باندې د تبوک په غزا کې ګډون وکړي، چې وګوري چې مسلمانان څنګه جنگ کوي، او د جاسوسی لپاره ولاړل. د دې لپاره ولاړل کچیر مسلمانانو ته صدمه رسېدل موږ به نور تاوان پسې ورسو. د شپږ طبقې خلق د تبوک د غزا د پیښېدو په وخت کې جوړ شول. په دې آیاتو کې چې الله جل جلاله کم بیان کړي دا کسان دې مقصود دي چې دې پاک مسلمانان وه خو د سستۍ په وجه باندې په دې غزا کې ګډون نه و کړی. هغو ته الله خطاب کړي او دا ورته فرمایي چې ستاسو مالونه ستاسو په زړه کې ځای ونیوي. د مال محبت د اولاد محبت دا د الله حکم د څخه هیر کړي. او تاسو په دې خبر نه چې د دنیا مال دا پاتې دونکي دي او د آخرت ژوند نه دي پاتې دونکي. د دې یادونه الله عز وجل کوي. راځو د آیات ترجمې ته. الله عز وجل فرمایي یا ایها الذین آمنوا. اے هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دي پر الله او پر رسول او پر ورځ د قیامت باندې. ما لکم څه چل دي تاسو ته اذا هغه وخت قیل چې وویل سي لکم تاسو ته انفرو فی سبیل الله. د الله په لاره کې ولاړ سي جهاد ته ولاړ سي. ساقلتم نو تاسو راولویږي الی الارض و مځکې ته درانه سي و مځکې ته څنګونه واچوي سستی وکي. څه پېښه ده چې د الله امر نه مني؟ څه پېښه ده چې الله امر درته کوي چې جهاد ته ولاړ سي تاسو نه ځئ؟ ما لکم اذا قیل لکم انفرو فی سبیل الله ثاقلتم. څه وجه ده څه پېښه ده چې کله تاسو ته د جهاد امر وسي نو تاسو ومځکې ته راپرېوځئ درانه سي د ځمکې و طرف ته؟ ارضیتم بالحیات الدنیا. ارضیتم آیا تاسو راضی یاست بالحیات الدنیا په ژوند د دنیا راضی یاست؟ من الاخرتی تر آخرت د آخرت تر ژوند و د دنیا ژوند خوش وي؟ دا وایا چې د دنیا ژوند دې مو سم سي پروا نه کوي د آخرت ژوند دې مو خراب سي داسې وایاست؟ او خبر اوسي فما متاع الحیات الدنیا. فما متاع الحیات الدنیا نه ده نفع اخیستل د ژوند د دنیا فی الاخرت په برابری د آخرت الا خو بیا د قلیل ډیر لر شی ده. که چیرې تاسو د دنیا ژوند غوښتی وي نو الله دا خبره درته اوروي چې د دنیا ژوند چې هر څومره خوږ سي خو د آخرت په پرتله ډیر لږ دی. بیا الله عز وجل ودی ته فرمایي وای خبردار اوسي الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما. الا تنفروا كتاسو ونوزيد الله فلار كي يعذبكم عذاب بدر كي وتاسو تا الله عذابا اليما سخت دردون كي عذاب. ويستبدل او بدل براول قوما بل قوم غيركم ما سوا استاسخ. ولا تضروا تاسو بزرر الله تونرسوي شيئا دهيتشي او والله على كل شيء قدير. او الله پر هر شی باندې قادر دی. مسلمانانو ته خبر ورکی هغه مسلمانان چې د سستی په وجه باندې پاتسی او عذر نه درلودي هغه مسلمانان وي او که په هر زمانه کې داسې مسلمانان وي چې د سستی په وجه او د مال په وجه باندې د دنیا د عیش او د آرامۍ په وجه باندې جهاد پریږدي هغو ته د الله دا خطاب دی. وایي که تاسو د الله په لاره کې جهاد ته ونوځئ الله به عذاب درکړي. او الله ته هیڅ ګران کار نه دی تاسو به ایسته کې بل قوم براولي. د حضرت موسی علیه السلام قوم چې موسی علیه السلام د الله په امر دی ته وفرمایل چې درځي ولاړ شو د دې لوی قوم سره جهاد و. کله چې هیئت واستوي هغه خلک ډېر غټ غټ خلک و دا خاصه خراله. موسی علیه السلام ته وویل چې هغه دومره با قوته خلک و موږ امکان د دې نه لرو چې جنگ ورسره وکړو. موسی علیه السلام ورته وویل چې تاسو چوپ سي دغه حال د قوم سره مه شریکوئ چې هغه دومره غټ خلک و د دې بزرونه ولویژي. زه وعده درکوم زه اطمینان درکوم چې الله زموږ ملګری دی او الله عز وجل زموږ نصرت کوي. دا چې د بني اسرائیل قوم کاژه واژه فکر خاوندان و دستی ولاړل هغه دولس کسان و قومانو ته وویل چې امکان د دې نسته چې موږ د هغو سره وجنګیږو. هغه دومره بهادر قوم و دومره غټ غټ خلک و دومره لوی لوی قلاوې وې مشکل ده داسې لوی قوم سره جنګېدلی شو. نو موسی علیه السلام چې بیا د جهاد غږ دی ته وکړي دوی په جواب کې داسې ورته وویل اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا لقاعدون او کما قال الله تعالی. اے موسی علیه السلام ته او ستا خدای ولاړ سي د دې قوم سره وجنګېږي موږ دلته درته ناست یو. موږ جنگ نسو کولی د دې زورور قوم سره. کله چې دوی دا خبره وکړل نو د الله عز وجل بېلابېل عذابونه پر دوی باندې راغلل، طاعون مرض ورباندې رالی، په یو ساعت کې په زرو انسانان په لسګونو زره ووژل شول، نور تکلیفونه ورباندې راغله. الله په مځکه کې حبس ورکړي، الله دوی ټول ایسته کړل، نوی قوم د دوی، نوی نسل د دوی، نوي اولادونه یې راویستل او هغو بیا جهاد وکړي د الله په لاره کې. الله عز وجل دې قوم ته هم دا خطاب کوي، وایي الله ته ډېره اسانه ده، په یو ساعت کې به پر تاسو باندې طاعون مرض غټ کړي، ټوله به ووژني، په څو ساعتو کې به مو ختم کړي. نوی قوم نوی نسل به راولي، د هغو څه به الله د دین کار واخلي. تاسو په دې خبره باور نه لري چې الله دومره قادر ذات دی؟ ان الله علی کل شیء قدیر، الله پر هر شی باندې قادر دی. والله علی کل شیء قدیر، او الله پر هر شی باندې قادر دی. بل دا خبره واوري، ای هغه خلقو چې د تبوک غزا ته د سستی په وجه نه یاست تللي، الا تنصروه فقد نصره الله، الا تنصروه، کچیر تاسو د پیغمبر نصرت ونه کی، مدد ونه کی، نو پیغمبر یوازې نه پاتیش. فقط پس په تحقیق سره نصره الله، الله عز وجل نصرت د پیغمبر کی، نصر نصرت کی هو د پیغمبر الله، الله عز وجل. که تاسو دا وایاست چې کله د دې پیغمبر نصرت سوی دی، د دې ښکاره مثال الله عز وجل ورته فرمایي، وایي تاسو خبر نه یاست؟ اذ هغه وقت اخرج شراویستی هو دا پیغمبر الذين هغه کسانو راویستی کفرو چې کافرانو وه، ثانیت نین دوهم د دو نفرو. هغه تا چې په خپل ځای کې تفصیلي واقعات تېره سوې ده، د مکی قریش چې کله پر دې وبېرېدل چې نور مسلمانان کامیابه کېږي، نو په دارالندوه کې مجلس جوړ کړي. دارالندوه دا د دې یو سرای و چې کله به یو مشکل پیښ سو، نو د قریشو لس غټ قومونه وه، دا لس سره د قومو مشران به راغلل په دې سرای کې، به مجلس جوړ کړي چې یو فیصله به یې وکړل، په هغه به یې بیا عمل کاوه. په دارالندوه سرای کې مجلس وکړي چې دا محمد صلی الله علیه وسلم واس تر بلې زموږ ځوانان و نوي دین ته رابولي، او د زاړه دین څخه یې لرې کړي، او ورځ تر بلې دا سلسله ډېرېږي. آخر د دې چاره یې څه، یو کس نظر ورکړي قتل به یې کړو، بل کس نظر ورکړي چې بندي به یې کړو، دی به خپله د دې لارې څخه واوري، بل کس نظر ورکړي چې یا د وطنه به یې وشو. آخر لوی بدبخت ابو جهل دا نظر ورکړي چې قتل خو یې غټه خبره ده، دی هم خپل قریبان لري، دوستان لري. داسې به وکړو، موږ لس قومه یو، د دې لسو قومو څخه به د هر قوم څخه یو یو پهلوان را جلا کړو، لس پهلوانان به ورشي، دی به قتل کړي. کله چې دی قتل کړي، نو د ده قوم د ده ټبر بیا دومره طاقت نه لري چې د لسو قومونو بدي دې پر سر واخلي، مجبوره دي روغې ته به غاړه ایږدي، دیت به ورکړو، دا دیت پر لس قومه باندې غمیږي هم نه. په دغه مجلس کې شیطان د شیخ نجدي په نوم باندې راغلی و، زه یو قوم مشر یم او شیخ نجدي یم، دغه کږې وژې لارې یې دوی ته ورښووله. دا یې ورته وویل چې دا ډېر ښه نظر دی، بس دا ومنئ. هغه نور نظرونه چې خلکو ورکړي وو هغه در رد کړي وه، ول دا ښه نظر دی. نو دستي یې لس کسان جلا کړل، د لسو قومو پهلوانان یې برابر کړل، د الله پیغمبر وژني، د الله عز وجل د زور او طاقت مقابله کوي. الله د نصرت او د مدد او د حفاظت وعده ورسره کړې ده، او دا بدبختان جاهلان د الله نصرت ماتي. دا به کله وسي؟ پیغمبر علیه السلام ته الله خبر ورکړ. ابو بکر صدیق رضی الله عنه روایت کی، وایي ټاکند غرمه و چې د الله پیغمبر زموږ کور ته راغی. وایي کله چې پیغمبر علیه السلام زموږ کور ته راغی، زه د څه پوه شوم؟ ما د څه پوښتنه وکړه؟ ای د الله پیغمبر، الله د هجرت اجازه کړې ده؟ د الله پیغمبر رتل هو، نو بیا موږ هجرت وکړي. کله چې روان شو، د لارو یو ماهر کس ابو بکر رضی الله عنه خبره ورسره کړې وه، نو دوی پر د عامه لاره مدینه منورې ته نه تلل، د الله په هدایت باندې د لارو یو ماهر یې راغوښتی و. په دغه مهال لا مسلمان سوی نه و، وروسته مسلمان سو، اعتمادي کس و. ابو بکر صدیق رضی الله عنه مزدوري ورکړې وه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله عنه د مکه د شهر څخه راووتل، جبل ثور ورته وایي، مدینه منورې ته چې کم کسان تللي د مکه مکرمه څخه پر لارې راځي، دا جبل ثور ته وختل، او په دې کې یو غار و، غار ثور ورته وایي، په دې کې د الله پیغمبر او ابوبکر رضی الله عنه د لیوه وسېدل، درې شپې درې ورځې د لیوه. کفار چې خبر شول نو په ډېر افسوس او په حسرت باندې غټ غټ جماعتونه کوچنۍ کوچنۍ دلګۍ شاوخوا لیر او نږدې منطقو ته واستول چې د الله پیغمبر ونیسي او یې وژني. تر داسې اندازې پورې ابوبکر رضی الله عنه روایت کی وایي کفار جبل ثور ته راوختل، دومره نږدې موږ ته راغلل که چیرې یو کافر خپلو پښو ته کتلي وای لا به یې موږ لیدلي وای. نو وایي ما د الله پیغمبر ته وویل چې ای د الله پیغمبر، دا کفار خو دومره نږدې راغله چې اوس هر یو پښو ته وګورې موږ به ووینې. وایي پیغمبر علیه السلام راته وویل لا تحزن ان الله معنا، دا آیت کې الله حکایت کی. وایي د الله پیغمبر ما ته وویل چې ای ابوبکر ته غم مه کوه، الله زموږ سره ملګری دی، د دې قوم څخه الله زموږ حفاظت کوي. الله عز وجل دا قصه و دغه سستو مسلمانانو ته راکړي، دغه د سستۍ په وجه باندې چې د جهاد څه پاته سوي دي، د الله د پیغمبر سره د تبوک په غذا کې ګډون نه دی کړی. دې ته وایي وایي الله عز وجل د خپل پیغمبر حفاظت کی، پخوا یې هم کړی دی اوس یې هم کی بیا یې هم کی. تاسو ونه لیدل دې دوه کسانو په غار کې تر داسې اندازې پورې چې کفار د غره سر ته ورختلي وه، او یو ملګري ورته وویل چې ای د الله پیغمبر دا کسان به موږ ونیسي. د الله پیغمبر ورته لا تحزن ان الله معنا، تاسو دغه حالت نه دی لیدلی. نو دا په سترګو لیدلی حال دی چې الله د خپل پیغمبر حفاظت کړی دی بیا یې هم کی. خو پر تاسو دا لازم بللی ده چې تاسو د پیغمبر نصرت وکړي، که یې ونه کړي د الله عذاب پر تاسو راشي. الله به خپل پیغمبر وساتي مګر پر تاسو به عذاب راشي، دا ستاسو امتحان دی.
الا تنصروه فقد نصره الله، الا تنصروه که تاسو نصرت ته دې پیغمبر ونه کړي فقط بس پتا کې سره نصره الله، الله عز وجل نصرت ته دې پیغمبر کی. ښکاره مثال یې دا دی، یاد کی اذ هغه وخت اخرج چویستی هو دا پیغمبر الذین هغه کسان ویستی د مکه د شار ویستی، کفرو چې کافرانو کافر خلقو د مکه د شار څخه ویستی. ثانی اثنین دوهم د دو یو دیو او بل ابو بکر رضی الله عنه. اذ هغ وقت هما چې دی دواړه فی الغار په غار کې د ثور غروه، او اذ هغ وقت یقول چې ویل لصاحبه ملګری ته ده د پیغمبر علیه السلام ملګری ابو بکر رضی الله عنه، هغه ورته وویل یا رسول الله کفار به موږ وویني. د څه ورته وویل؟ اذا هغه وقت یقول چې ویل د الله پیغمبر محمد رسول الله لصاحبه خپل ملګری ته ویل داسې ویل لا تحزن تغم مکوا فکر مکوا خفه کیږه ما ان الله معنا یقینا الله زموږ ملګری دی. نو کله چې دا خبره وشوه فانزل الله فانزل فس نازل کی الله الله عز وجل سکینته سکینه خپل آرام خپل علیه پر دې پیغمبر باندې یو ډول آرام سکون ډاډ د زړه رالی ویر ور خدای دا نه و و ایده او محکم اقیدا پیغمبر بی جنود پلشکر سره لم تروها چتا سنل دل د ملائکو لشکر رالی د دې ملائکو پلشکر باندې د دې پیغمبر محکم والی تایید الله وکي داسې لشکر او تاسو نه لیدي. وجعل وګرځول الله کلمة الذين كلمة ده ها کسانو کفرو چې کافرانو السفلا کشته وګرځول. وجعل کلمة الذين كفروا السفلا ده ها کسانو چې کافرانو ده هغو کلمة ده هغو فکر او مفکوره او ده هغو غشتن الله چې چو وګرځول. وكلمة الله كلمة الله الله وګرځول هي ده کلمة العليا الوڑا کلمه د الله، د الله په صلاح چې پیغمبر به کامیابیږي، د اسلام دین به کامیابیږي، دا د الله کلمه او الله دا کلمه لویه کړه لوړه کړه. والله الله عز وجل عزیز ذات غالب دی حکیم ذات ته حکمت چشتن دی. یوازې او یوازې تاسو د امتحان خبره ده، الله ته د پیغمبر حفاظت ګران کار نه دی. الله پټ پټ فوجونه لري چې په هغو سره کلمه د دین کلمه د اسلام کلمه د کلمه طیبه د الله لوري الله پټ پټ لشکری لري. یوازې په تاسو امتحان دی چې تاسو څه کوي. انفروا خفافا وثقالا، انفروا تاسو زی غزا تخفافا سپک وثقالا درانه یعنی پیاده او سواره. وجاهدوا تاسو جهاد کوي بی اموالکم په مالو سره خپل
وانفسكم فزانوا سرت بل في سبيل الله فلار كده الله تصدقار كوي ذلكم داكار چدي تاستوائم خير بيتر دي لكم تاستا ان كنتم تعلمون ان كنتم كچير تاسو ياست تعلمون تاسو پهيجي الله وي كتاسو پهيجي داكار ستاسو دفار بيتر دي الله چه صدر تا امر كي داسي كوي لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة الله عز وجل فتيات كريمك فرمائي دا منافقان حال شي تر دي زي پر د مسلمانانو حالو چرشتا مسلمانانو او قیوازی د سستال عمل د تبوک غزات نه وتلی او په دې آیت کریمه کې بیا د منافقانو حال شي مخکې موږ وویل چې شپږ طبقه خلک و منافقانو بیا نبی علی اسلام ته قسمونه اخستل چې د دې سره یې ور کړنه و چې دې مزل کړی وای نه د سورلی شی ور سره و کچیر سفر نږدې وای او مال وای حتمن بدر سره تللی وای لو کان کوای عرضا قریبا مال نږدې و سفرا قاصدا او سفر آسان وای دی مال درلودی او آسان سفر وای لتبعو کدی بچتا تابعداری کړی وای ولکن دون خبر د بعدت درس علیهم پر دی باندې الشقه مزل و سیحرفون او دی بقسمون اخلی بالله فالله سره بقسمون اخلی داس قسم باقلي لو استطعنا كثير از مشتاقت وای لخرجنا معكم خام خاب مستاسر وتلی وای يهلكون دي هلاكي انفسهم زانو نخبل او والله الله جل جلاله يعلم كويج ان بشكهم دي چ دي لخام خا كاذبون دروغ جنان دي الله علم قربانی لري چ دروغ جن خلق د دې آیاتو څخه تفسیر لیکلی دي وای په دې آیت کریمه کې اصلا وعام مسلمانانو ته الله عز وجل د دنیا د محبت ساتلو یو ښه نسخه وښودلې ده. هغه دا چې یو مؤمن مسلمان و خپل زړه ته د زړه له تله دا خبره تېره کړي چې د دنیا مال دا د آخرت په پرتله هېڅ شی دی. آخرت مهم دی. د دنیا ژوند دا که د آخرت لپاره تباه سي، د دنیا مالونه که د آخرت لپاره تباه سي او آخرت په وګټل سي دا د انسان لپاره کامیابی ده. فقط دا خبره چې د مسلمان وزرت په حق تیرس یو خو په خوله منل دي، یو عملا منل دي. په خوله خو ټول مسلمانان مني دا خبره، وایي د آخرت ژوند دي الله را جوړ کړي، د دنیا ژوند خو تیر دي. دا خبره خو هر څوک کوي، اما عملا که د رښتا وځای ته دا خلک ودرول سي هم به داسې وکړي. که چیرې دته یوه موضوع د دین پیښه سي، په هغه کې دته نیم مال ځي، دی به حاضر سي یا صدره مپټه مال زی حاضر بسی یا حتی پستر گلی دل کیری چه خلق پردی زکات دا نور کی صدقات کلا چکه او کچیری دتا یوالج نقصان رسیج دی دا نقصان تا حاضر که دلی نیسی دا وجود وی که دا مال وی که دا اولاد وی او کچیری دا چاز رتا دا زرال کمی تیر سوان چی دا دنیا گچی دا مهمی نیدی دا اخرت گچی مهمی دی بس دا سره با یقینا کامیاب بود او کچیر په هر ملت کې دا شی عملی سی، په هر قوم کې دا شی عملی سی او د خلکو و ذهنو ته دا شی تیر سی، نو د ټولو ناامنیو، غلاو، فسادونو، قتلونو، زناو، نارواو د دې ټولو مخه به نیول سوي. دا یوه ډېره لویه نسخه ده. د هر ښار واکمن که غواړي چې خپل خلک د غلا څخه راوګرځي، د زنا څخه راوګرځي، د چلو چلبازۍ څخه راوګرځي، لاری او سړکونه چې څوک نیسي قطع طریقې د دې څخه یې راوګرځي، د قتل و قتال و قوم پرستی و وطن پرستی څخه راوګرځي، بس دغه کار دې پکښې وکړي. دا خبره دې د دوی زړونو ته تېره کړي چې دنیا دا د آخرت په پرتله هېڅ شی ده. ځکه چاته چې د دنیا مال اهمیت ونه لري، آخرت اهمیت ورته ولري، هغه غلا نه کوي. هغه دا وایي، وایي زه خو په پیسو باندې آخرت نه خرڅوم، بلکې په پیسو آخرت رانیسم. هغه سړی قتل نه کوي، هغه سړی لاره نه نیسي، هغه سړی قوم پرستی نه کوي، هغه سړی فساد نه کوي. او که د چا زړه ته دا شی تیر نه وي، هغه هر څه کوي. ځکه دا معلومه شول چې د دنیا پرمختللو هیوادونو د غلاو او شکماریو د مخنیوي لپاره ډول ډول ټیکنالوجیانې منځته راوړلې، کیمرې یې پیدا کړلې، هو انټرنیټي شیان یې پیدا کړل، د سپوږمکیو سټلایټ د لارې څخه مختلف د جاسوسي الوتکې پیدا کړلې، بیا یې هم د دې شانو مخه نه ده نیولې. ځکه د الله عز وجل دغه نسخه که چیرې دغه متمدن هیوادونه راواخلي او د ټولې دنیا خلک بل اتفاق دغسې فیصله وکړي چې راسي د الله عز وجل دغه یو هدایت ومنو بس راسي د زموږ عام خلک په دې پوکو او د زړه له کومې په دې قانع کړو چې اخرت تر دنیا بهتره دی بس دغه یوه خبره په ومنو د دې ټولو ټیکنالوژیانو ضرورت بیا نشته هر سړی په خپله لارې سي غلا نه کېږي درواغ نه وایي خیانت نه کېږي قتل نه کېږي جنګ نه کېږي خیر و خیریت امن و امان بس نو دا یوه مهمه نسخه ده که چیرې یو څوک واکمن نه وي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فخبل كور كي خدا نسخة عملك استاد اولادو سر بستا اختلاف و جنجال بياني بي استاد ورون سر بني استاد مرمني سر بني تا دعوت وچلا وا فده اخبل دعوت باني ده اخبل كور غري طول پده قانيك چه ده دنیا مال دا ده اخرت پر پر تلاحي تستي اخبل كور كو قانيك وارسه او ده اخبل كور ده قانيك دو لفاره بيخي اساني لارسته هغه دا چې په هفته کې یوه ورځ یا دوې ورځې فقط یوه لنډه لنډه خبره ته د آخرت ورته کوې یا د دین خبره ورته کوې یا هره ورځ د خپلو اولادو او د خپلو کشرانو سره د لمانځه حساب کوې دا خپل ستا اولادونه ستا کورنۍ دین ته راکشي او که چیرې داسې نه وي د کور مشر ماښام راشي د خپل ټول کشرانو څخه پوښتنه وکړي تا دوکانداري وکړل تا مزدوري وکړل تا څو وګټلې تا څه تاوان وکړي چیرې ولاړې کومه لاسته راوړنه دې وکړل د دې په اړه باندې هر مشر پوښتنه کوي او د دین په اړه یې په هفته پوښتنه نه یې کړې په میاشت کې نه یې کړې چا کړې ده هر سړی د خپل ځان سره محاسبه کولی شي نو بیا دا نسخه هم نه عملي کېږي او که چیرې فقط او فقط دمرې وخت و دین ته هم وباسي دا د کور امیر لکه د دنیا وقار ته چې ایستلی دي نو بیا به دا نسخه هم عملي کړي بیا به د ده و د اولاد تر مابین په پیسو اختلاف نه وي زړه به یې سره غیر نه وي د ورونو تر مابین به دا اختلاف و جنجالونو به اتفاقي به نه وي اتفاق اتحاد او داسې کور به وي چې د الله رحم به ورباندې وي سبحانک اللهم اشهد ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.